پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ پروګرام ته ښه راغلاست وایم دغه پروګرام کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي او ری د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د تقویتي پروګرام پر مخ لا هم 55 مرکزونه تړلې پاتې دي افغان پوځیانو په بغلان کې 14 زندانیان د طالبانو له بنده خوشی کړي د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سبا تهران ته ځي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن پر لانجه له ایراني چارواکو سره بحث وکړي د مو د پروګرام مهم مسایل دي نور مطالب هم شته خو تر هغه مخکې فرشته جلال دې ته وقدو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي
په بغلان کې په پوځي عملیاتو کې د وسوالو طالبانو یو مهم زندان تخریب شوی تر 30 زیات زندانیان خوشی شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بننده کوردستان د صدر اعظم سره وګوري او په اوکراین کې په یو روختون کې د اور لګیدو له امله شپږ تنه مړه شوي دي پوره خبرونه واوري په بغلان کې په پوځي عملیاتو کې د وسوالو طالبانو یو مهم زندان تخریب شوی او ویل کېږي چې تر 40 زیات کسان چې وسوالو طالبانو هلته بندیان کړي وو خوشی شوي دي د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ولسوال خانزاده مظلومیار ازادي راډیو ته وویل چې ټول خوشی شوي کسان د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي وو د عملیات پرون شپه شوي دي د شپې په د دې عملیاتو په اړه خانزاده مظلومیار د ازادي راډیو خبريال ته وایي
ساتای یزدانیم به شاو بدن کماندو بده
دا وایي د شپې په یو لسیمو بجو کماندو ځواکونه سیمه ته ورغلي دي هلته د وسوالو طالبانو پر محبس هوایی حمله هم شوې ده د وسوالو طالبانو زندان مات شوې دی د 40 او 240 ترمنځ کسان خوشی شوې دي چې د افغانستان د اردو او پولیسو کسان هم پکې دي او د زندان ساتونکي هم هلته وو چې وشل شوې دي مظلومیار ویلي چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونو یا وسوالو طالبانو ته رسیدل تاوان پاره کره معلومات لا نسته و سوالو طالبانو په دیاړه خبرینه دی کړی په لشکرګاه کې د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شوی خو رپورټونه وایي چې ستونزې ورته پرتې دي په هلمند کې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نوملیکنې تقویتي نوملیکنې بهیر به یوازې په هغو ولسوالیو کې کیږي چې هلته د امنیتي ځواکونو واکمني زیاته ده په هلمند کې د انتخاباتو د سیمهیز دفتر مسؤول اجمل خبریالانو ته وویل چې دا بهیر به په 22 ورځو کې بشپړ شي
د شهر په شمر اته ولسوالی لرو چې په هر ولسوالی کې یو مرکز دی چې نارینه او زنانه محل لري او دا تکویتي نوملیکنه ده هغه په خاني نوملیکنه هم د اعتبار وړ ده ولې دا هغه خلک چې پاتسې وي دي د هغه په خاني نوملیکنه څخه یا نوی هوا د هوا څخه راغله د بهرني هوا څخه راغلي وطن ته یا مثلا د ولایت تغیر کړي د ولسوالی تغیر کړي البته استوګنځای تغیر کړي د محل ناحیه تغیر کړي د دوه خلکو د فار چې د خپل رای څخه محروم نسی د فار موږ دغه تکویتي نوملیکنه لاره چولې ده او د بخل رائے ورکی نمونه به سبتي
د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې په میزان کې کیږي په هلمند کې یو شمېر خلکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د لشکرګاه او د ځینې مرکزی ولسوالیو پرته په نورو سیمو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې امکان نشته په هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې خپل نمونه دي ثبت کړي او په انتخاباتو کې دي ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بننده ګرجستان له صدر اعظم مموکا بختاجی سره په واشنگتن کې وګوري دواړه خوای په امریکا او ګرجستان لپاره پر مهمو مسلو وشخیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن او ټیګس پرون ویل چې د امریکا متحده ایالات له ګرجستانه په جلاسه وی سیمه جنوبی اوسیتیا کې او روسي پارلماني انتخابات په رسمیت نه پیژني او ټیګس ویلي چې د جنوبی اوسیتیا په اړه د امریکا د ریټ سرګندای او دوی دغه سیمه د ګرجستان د خاوري برخه ګڼي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی چې واشنگتن په کلکه د ګرجستان د خاوري د بشپړتیا او د ګرجستان د پولو چې نړیوالو په رسمیت پیژندلي درناوی کوي دا جنوبي اوسیتیا د پارلمان د 14 چوکیو لپاره نږدې 100 کاندیدانو د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې برخه واخیسته د ګرجستان حکومت د انتخابات غندلي او د خپل خاوري پر بشپړتیا یې څرګند تیرای بللی دی د تور سمندرګي پر غاړه د اوکراین په اډیسا ښار کې په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله شپږتنه مرستوي دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې روغتون یو پړیز وو او اور د شپې لګېدلی. د آزاد اروپا راډیو خبریال وایي چې په مړو کې یوه نرسه او پنځه ناروغان دي. د اور لګېدو علت لا نه دی څرګند. رپورټونه وایي چې د کاربن مونوکساید ګاز له امله پنځه تنه سخت ناروغ سوي او په روغتون کې بستر سوي دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو اعلان کړی چې تر 2021 میلادي کال بعد یو وار استفادې لپاره پلاستیکي وسایل لکه پلاستیکي پیالې د پلاستیک خریټې او د چاک لپاره د پلاستیک پایپونه به له مارکیټ لری کړي. جاستن ترودو له پلاستیک د نړۍ د سمندرونو د پاکولو لپاره ټولې نړۍ ته چیلنج ورکړی دی. جاستن ترودو پرون ویلی چې دی ډیر خوشاله دی چې اعلانوي چې تر 2021 میلادي کال به کاناډا هغه ټول مضر پلاستیکي شیان چې د یو وار استفادې لپاره جوړیږي بند کړي. تیر کال د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او د اروپایي اتحادیې مشرانو موافقه وکړه چې د سمندرونو د ککړتیا د مخنیوي لپاره به دا کار کوي، خو د امریکا متحدو ایالاتو او جاپان دا موافقه نه ده کړې. او په آذربایجان کې یو خبریال سوینج واقف قیزی په انتخاباتو کې د درغلي پړه د رپورت جوړولو او د ویډیو خپرولو لامل تر فشارونو لاندې ده. د باکو یوې محکمې پرون د هغې پر ضد د شوې قانوني عرض پړه د غونډو لړۍ پیل کړه. سوینج واقف قیزی په آذربایجان کې د آنلاین یا انټرنیټي خبري اژانس میدان ټي وي او آزادلیق انفو لپاره کار کوي. د هغې پر ضد محکمې ته قانوني اعتراض لیک د باکو د یوې ابتدایي ښوونځي سرښوونکي المیرا الاندار وا کړی چې دا ادعا کوي چې د خبریالي په 2013 میلادي کال کې د آذربایجان د جمهور ریاست د ټاکنو په وخت کې د رپورت جوړولو پر مهال د دې مسلکي او ټولنیز موقف ته زیان رسولی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د تقویتي پروګرام پر مخ لا هم 55 مرکزونه تړلې پاتې دي.
پاتې مرکز د نامنې له امله نه دي خلاص شوي. د هغې امنیت نه دی خوندي شوی تر څو زموږ همکارانو غلطه مراکز پرانیزي او خلک هغې کې نوم لیکنه ترسره کړي.
د انتخابات خپل کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت چې د امنیتي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودله. د افغان ځانګړو ځواکونو په بغلان کې څلور دیرش زندانیان د طالبانو له بنده خوشی کړي دي. د بغلان مرکزی ولسوال وایي
ساتای بیا ځانیم به شاو بدن کماندو به د څه تیارا ما د بالا یم او به قریه د لخوا نه کوم چې ما بس طالبو چاپا زدم او ما بس مایده کړم.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سبا تهران ته ځي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن پر لانجه له ایراني چارواکو سره بحث وکړي. دا مهمه موضوعګانې دي. نور مطالب هم شته. د پروګرام دویمه برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې ده. بیا هم سلام خراغلی. د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د تقویتي پروګرام پر مخ لا هم 55 مرکزونه تړلې پاتې دي. د خبرنن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت ازادي راډیو ته وکړه د افغانستان په دریو درشو ولایتونو کې د تقویتي نوم لیکنې پروسه د شنبې په ورځ پیل شوه. تقویتي نوم لیکنه د هغو کسانو لپاره ده چې د بیلابیلو دلایلو په خاطر یې نوم لیکنه نه وي شوې. ناجیه صافی په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل له سټوډیو له موږ سره غږیږي.
بلستان اگزیسیو لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون تر دې مخکې د 15 شپېته مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو، خو اوس وایي دغه مرکزونو شمیر 50 ته رسیدلی. دوی وایي د پروګرام تر پایه پورې ممکن په دې شمیر کې سناسب بدلون راشي. دغه کمیسیون د پوهنې وزارت تورنوي چې په دې برخه کې ورسره همکاري نه لري. همدارنګه دوی وایي نه امنی او د حساسو موادو نه رسیدل هم د دې سبب شوی چې دا مرکزونه بند پاتې شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات شبه مخکی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
دلس مرکزونه دې په خاطر باندې چې حالت مواد نه رسیدلی او درې نور مرکزونه هم دې په خاطر باندې چې معرفت وزارت هم کاری نه کړی. پاتې مراکز د نامنې له امله نه دي خلاص شوی. یعنی د هغه امنیت نه دی خوندي شوی تر څو زموږ همکارانو غلطه مراکز پرانیزي او خلک هغه کې نوملیکنه ترسره کړي. دوی کوشش کوي، تلاش کوي تر څو د بند و مراکز و د خلاصون لپاره هم کار تر سره کړي او وتوانېږي چې زموږ هیوادوال په دا پروسه کې ګډون وکړي او نوملیکنه تر سره کړي.
کمیسون ویلی سلور سوا اته پنځوس مرکزونه د سبتنام لپاره په ټولو ولایتونو کې پرانیستل کیږي. دا مرکزونه یوازې تقویتي سبتنام لپاره دي چې په دې بهیر کې یوازې هغه کسان نوملیکنه کولی شي چې د تیرو انتخاباتو له نوملیکنې پاتې دي او یا قانوني عمر یې نو تکمیل کړی او یا هم په دې بهیر کې له هېواده بهر اوسېدل. کمیسون وایي په تیرو انتخاباتو کې 15,000 مرکزونه پرانیستل شوي وو چې ولسمشریزو ټاکنو کې هماغه پاڼو ته اعتبار
ډیره مننه کوم نجا ساپی والا کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې شاوخوا 50 مرکزونه چې د تقویتي نوملیکنې لپاره واغه لا هم تړلې پاتې دي. اوس هم د همدغه موضوع په اړه باندې د انتخاباتو له یو متخصص ښاغلي یوسف رشید سره خبرې کو. دی په دې اړه غږیږي چې د نوملیکنې لپاره د تقویتي مرکزونو تړل پاتې کېدل به څومره د انتخاباتو په پروسې باندې تاثیر ولري. د انتخاباتو د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي یوسف رشید سره خان محمد سین مرکه کړي.
جناب رشی صاحب، په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې د مختلفو دلایلو له امله تقریبا 50 مرکزونه تړل شوي. دا مسأله د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو په پروسه څومره منفي اغېز کولی شي؟
ډېره مننه. ډېره شکه چې د کمیسون یو مکلفیت دا ده د نورو ادارات په همکارۍ او مګیا سره مناسب وجود شاید او د دې لپاره چې دغه حکم عملي شي، یو د مبارزې ته یو سندش د بیتا او لوخت مخکې اقدامات د ځاتری چې هغه تدارک شي لپاره موږ دا کار ونسو. هم پروسه وزن دي تلو د دلیدو سره بیا کوم څه چې توقع کېدل شي باید کار سم سره شي. هغه کې هم مشکلات وو. نو دا رقم د پام وړ رقم ده. د دې ټاکنو هغه عمومیت سره مره شوی سره چې مرکزونه کم شوي دي او هغه د خلکو د لاسرسي شرایط محدود شوي ورته. خو بیا هم دغه مرکزونه محدودوالی په دې معنی چې پر مثال 50 مرکز یعنی 50 ولسوالۍ، 50 مرکز یعنی 50 ناحیې د دې خلکو په مخه تړل شوي دي. او که چېرته دا په همدغه تړلي حالت باندې پاتې کېږي، موږ اندېښنه ده چې جدان د خلکو مشارکت او د ټاکنو عمومیت او هغه هر اړخیز والی تر پوښتنه لاندې راځي. د اساسي قانون په حکم باندې یو اصل ده.
د انتخابات خپلواک کمیسیون کله وای چې د دې علت نامنی ده، خو کوم بل عمده علت یې هم شته ستاسو په نظر؟
اصلي دلیل د سمس نامنی ده. خو دلته انتخابات خبرې د حوال طریقې کېږي. نو دوی باید مخکې نه د ټاکنو سره خصوصا انتخاباتو برخه داسې مرسته کوي، باید پوره همغږي درلودی. دا د کابل یا د نورو ښارونو په تناسب باندې کتل شوی نه یې ورته، بلکې دپاره باید خاص شرایط پام کې نیول شوی وي. مواد باید مخکې له مخکې لیږل شوی وي، حتی کارکوونکي باید مخکې استخدام شوی وي، روزل شوی وي. نو دا ټول افغانستان ته په یو سره کتل او باندې د غیر محضبه کول د خپله کمیسیون ضعف او ناکامي ښيي.
د دې دپاره چې دا پروسه ډېره شفافه شي او تیزه شي او څه ستونزې پکې رامنځته نشي، ستاسو په نظر باید څه وکړي په دغه لنډ وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون؟
یو خو پکار نه ده چې کمیسیون په دې اړه باندې د مربوطه ادارونو اداراتو چې هغه د کمیسیون سره همکاري کولی شي، که وزارتخانې دي، رسدخانې دي، ریاستونه دي، په ولایتونو کې نورې ادارې دي، علما دي، مدني ټولنه، سیاسي ګوندونه، دا به زیاته ذره جلب کړي. په دوم قدم کې دا ده چې دوی د امنیتي مسایلو په اړه باندې باید محتاطانه روزمره خپل هغه څېړنې ولري، د همکارانو سره په باندې به تفاهم موجود وي او هغه ستونزې تر کومې پورې حل کېدای شي هغه باید حل شي. درېیم موضوع چې ډېر مهمه دا ده، په دغه ورځو کې کمیسیون تر ډېری انتقال لاندې ده چې عامه پوهاوی برنامې ترسره کړي نه دي مخکې له مخکې نه، اوس د خلکو ګډون کم ده. په پاک کې دغه یو ستونزه وه او هغه ستونزه به په دې شکل باندې جوړېدله چې مسؤولین په دې خاطر چې د عامان انتقادونه ځان وژغوري، به دې دغه ارقام په یو شکل اشکار خیالي ښودله چې هغه به اوچت ارقام و تر څو دغه ملامتې نه خلاص شي. نو هیله من ده چې دا ځل هغه تقلبي او تجویري کار ونه شي، هغه ارقام چې حقیقي دي وره و چې کم وي خو هغه به یو انتقاد وي. ولې که چېرته شپه نه خلاص جهالي او تجویري جوړېږي، بیا هغه یو جرم پېښېدلی شي چې موږ ورنه مخنیوی وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتو د نوملیکنې د تقویتي پروګرام په مخ د ځینو مرکزونو د تړل کېدو په اړه باندې او د ټولې پروسې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:15 دقیقې دی. ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې ناجیه صاحب وایي.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین وایي څه باندې 200 میلیونه افغانۍ د برېښنا له درکه راټولې شوې دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا له پوروړو څخه د پیسو راټولول دوام لري. د څرګنده کړه چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې هغه کسان چې برېښنا یې غلا کړې او د برېښنا د پورونو له ورکړې سرغړونه کوي د عدلي او قضایي تعقیب لپاره به لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي.
هر هغه څوک چې دا پیسې ثبت کیږي طبیعي ده چې موږ د ثبوت سره دا وړاندې کوو. دوی به د دې ترڅنګ چې نقدي جریمه کیږي دوی به تر شپږ میاشتو پورې زندان ته هم ولېږدول شي.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي د مارکیټ او سړو خونو نشټوالي بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسولی. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغانن ازادي راډیو ته ویل چې له دې امله بزګران اړ شوي چې کرنیز محصولات پر ځانه بایو وپلوري.
یو کیلو په یو افغانۍ شوی دی. همدارنګه رومي هم نن بیخه کیلو په دو افغانۍ یو افغانۍ رسیدل دي. بادرنګ پلاستیک پیس په 10 روپی کېنی. دا ډیره یو دردناک خبره ده. دولت په دې مورد کې توجه وکړي چې ساده اقل هغه قیمت خو پیدا کړي. اکور او هغه نور د بزګری او د نور د مشکلات خو پیدا. دولت مارکیټینګ نور تکي او ماسیو حمایت درست نه کوي.
نوموړي وویل که د بزګرانو دغه ستونزه هواره نه شي دوی به اړ شي چې په راتلونکي کې کرنیز خلاص واخلي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 9 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1538 افغانۍ.
ازادي رادیو نامو اقتصادي خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم ورزوی وی نړیوال موضوع ته ټاکل شوی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دغه هیواد له مشر آیت الله علي خامنهای سره روانه ونې وویني. دا به په تیرو 40 کلونو کې تهران ته د جاپان د صدر اعظم لومړی سفر وي. ملالی بشیر په دې اړه جزئیات راټول کړي. همدا شیبه په سټوډیو کې ده. ملالی، ایران ته د شینزو آبه د سفر هدف څه ده؟
ستانکزی صاحب د جاپان د کابینې وزیر یوشی هیدی سوګانن خبریالانو ته وویل چې شینزو آبی به سبا ایران ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړي او د ده تمرکز به د واشنگټن او تهران ترمنځ د ترنګلي وضعیت پر سمولو وي. ټوکیو په آسیا کې د امریکا له نږدې متحدانو دی چې له تهران سره هم ښې اړیکې لري. د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې هغه مهال ترنګلي سوې چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. له هغه راهیسې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه لګولي دي او د ایران پر وړاندې خپل لهجه سخته کړې ده. همداراز امریکا په منځني ختیځ کې خپل نظامي حضور پراخ کړ چې په نتیجه کې د وسلوالې جګړې بیره خپره سوه.
مننه. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر تیره میاشت جاپان ته تللی و. آیا د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی غوښتي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د منځګړیتوب وکړي؟
ستانکزی صاحب، لکه تاسو چې وویل، تیره میاشت جاپان ته د سفر پر مهال ډونالډ ټرمپ د څرګنده کړې وه چې غواړي آبی دې د ایران او امریکا ترمنځ منځګړیتوب وکړي. ټرمپ ویلي و چې آبی له ایران سره ډېر ښه روابط لري او آبی په همداراز په می میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کوربه و. ظریف هیله څرګنده کړې وه چې جاپان او نور امریکایي متحدان به د اټومي موافقې د ژغورلو لپاره عملي اقدامات وکړي.
مننه. آیا جاپان د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ کوي؟
بلې، و شینزو آبی د ایران د اټومي موافقې ملاتړ څرګند کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې واشنگټن د ایران له مشرتابه سره خبرو ته چمتو دی خو زور به له یو شمېر انتخابونو څخه وي. ټرمپ د جون په 18 د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د لیدو پر مهال وویل چې ایران د یو ملت په توګه ناکامه سوی دی او که دوی غواړي مذاکرات وکړي امریکا به خبرو ته چمتو وي. مکرون وویل چې دی له خپل امریکایي سیال سره موافق دی چې له تهران سره باید نوي مذاکرات پیل سي او په نتیجه کې د ایران بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام محدود سي. ایران ویلي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی او دا تورونه یې رد کړي چې په سیمه کې د تروریستانو ملاتړ کوي.
ډیره مننه کوم ملالی بشیر و چې د ایران ته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه د سفر په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریکول دا چې هغه ځي او هلته به د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي لانجې په اړه باندې بحث کوي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواړم چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دولت شپږنوي او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو مخکې واوریدل چې په بغلان کې بیګا شپه د افغانستان ځنګړو پولیسو عملیات کړي دي، څلور دیرش زندانیان له بنده خوشي کړي دي، په دغو کې سرتیری هم شته او ملکیان هم چې له طالبانو سره په بند کې وو. د ازادي رادیو خبریال بشیر احمد غزالي همدا شیبه له بغلان له موږ سره خبرې کوي. له دوی به وپوښتو چې دقیقا دوی په کومه سیمه کې بندیان او څو کسان وو، شمیر یې څومره وو؟
سلام به شما.
سلام تاسو ته.
احمد فرید بسیم، والی ولایت بغلان. بله،
مهربانی غزالی صاحب، موږ تاسو غواړو مهربانی وکړئ کوم ځای کې دا بندیان را خوشی شوې دي؟
احمد فرید بسیم، والی بغلان، دقایق قبل در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که اینا 34 نفر بودند که در زندان مرکزی طالب ها که در قریه لرخابی های ولسوالی بغلان مرکزی بودند شب گذشته طی یک عملیات کماندوها آزاد شدند و ایده کنفرانس خبریش گفت که 6 تن از طالب ها هم در جریان آزادسازی این زندانی ها کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند و ای گفت که تعداد بیشتری از زندان آزاد شده ها نظامی ها هستند و در بینشان تعدادی از مردمان ملکی هم هستند.
ډیره مننه کوم بشیر احمد غزالی ول بغلان له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کولې. دوی ویل چې څلور دیرش کسان الته بیګا د طالبانو له زندان را خوشی شوي، پکې د افغانستان وسلوال پوځیان هم شته چې هغوی بندیان له طالبانو سره او ملکیان هم و چې بالاخره پرون شپه را خوشی شوي دي. د شپې په مهال د طالبانو په مرکزی زندان باندې په بغلان کې برید شوی و. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې به د طالبانو له لاسه د ملکیانو او افغان سرتیرو چې بندیان دي د راخوشي کولو لپاره هڅې کوي. دوی تیره میاشت هم په زابل کې عملیات کړي وو، د طالبانو له بندې 350 بندیان خوشي کړي وو. وستوالو طالبانو په بغلان کې د وروختي مرګ ژوبلي او دا چې له زندانې کسان راخوشي شوي تر اوسه پورې کوم خبرګون نه دی ښودلی.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیه صاحب اورو.
کابل چاپ نننیو ورسپانو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ کابل ته د خلیزات سفر او سترې محکمې ته د ولسی جرګې د ستونزې د راجی کولو په اړه لیکنی او تفسیرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی خلیزات په کابل کې پر څه بوخت دی. ورسپانې وړاندې لیکلي په کابل کې خلیزات غواړي چې حکومت ته ډاډ ورکړي چې دوی به داسې ګام نه اخلي چې حکومت یو مخ پکې څنګ ته شي. د سرمقالې د لیکوال په باور بل بحث چې خلیزات ته په دې سفر کې مهم دی هغه دا چې خلیزات لا هم پخوانی ولسمشر او له حکومت څخه د باندې سیاستوالو ترزښت ورکوي او خې ورته ځکه مهم وي چې دوی د مسکو غونډې ته ورغلي او طالبان هم له دوی سره خبرې کوي. هیواد ورسپانې د سرمقالې عنوان دی په کابل کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې. ورسپانې وړاندې لیکلي په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې ډېرې پراخې شوې خو له بده مرغه چې تر اوسه یې کومه پای پایله نه دا ورکړي. ورسپانې لیکلي د افغانانو غوښتنه یوازې او یوازې له امریکا او متحدینو یې دا ده چې د طالبانو او ترهګرۍ پر ملاتړ یو لورو لکه پاکستان او روسیه فشارونه زیات کړي چې د جګړې له تمبیلولو لاس واخلي. ورسپانې په پای کې لیکلي د سولې هڅو د بریا لپاره باید ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. سرخط ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي امریکا دا ځل په عمل کې غواړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي او پر خپلو ستونزو او اختلافاتو بحث وکړي. خو ورسپانې لیکلي که طالبان د تیر په څیر بیا هم پر خپل دریز ولاړ وي، د افغان سولې پروسه د افغاني کېدو پر ځای به د سیمې عربي او نړیوالو هیوادونو ترمنځ پر رقابت بدله شي. د ورسپانې په وینا که چیرې دا پروسه له ستونزو سره مخ شي، طالبان به په دې سره نه یوازې د افغانانو هغه سترګې چې دې مهمې پروسې ته نیولې له خاورو ډکې، بلکې په هیواد کې د رواني پردۍ جګړې چې قرباني یوازې او یوازې افغانان دي د دوام لامل شي. او ویسا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د ولسواکۍ مسخره تصویر. ورسپانې لیکلي حکومت وایي چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو مسله به سترې محکمې ته محول کړي، خو د جرګې غړي بیا دا د قانون خلاف او د درې ګونو قواو ترمنځ د یو بل په چارو کې مداخله بولي. د ورسپانې لیکوال پوښتنه کړې چې دغه مسله ولې دومره اوږده شوه. ورسپانې وړاندې لیکلي د ولسي جرګې ترکیب داسې دی چې په لویو ملي مسایلو کې د ولس په پلوۍ له دوی نه د غږ اوچتېدو تمه ډېره نه شي کېدی، او دا د ولسواکۍ هغه مسخره تصویر دی چې تر اوسه د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
ازادي رادیو ته غوښتاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واوري. وربشو کابل ته نن د افغانستان پر کرکټ بورډ کې ډیر زیات تغییر راغلی دی. تغییرات د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی نن رسنیو ته اعلان کړل. د کابل سټوډیو نه اکرام الله اکرام همداشي په سټوډیو کې دی، هغه د کرکټ بورډ کانفرنس ته ورغلی او اوس په سټوډیو کې دی لمک سره به خبرې کوي. اکرام، څه مهم تغییرات راغلي په بورډ کې؟
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په دغه کانفرنس کې وویل چې د غوراوي د کمیټې د پخواني غړي او په ځای باندې دولت احمدزی او پچا حسین په ځای باندې انډیمولز او مجاهد د دران ټاکلي. انډیمولز افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د لوبډلې روزونکي هم پاتې شوی، د افغانستان د ملي لوبډلې همدارس د 19 کلنو د ای ټیم روزونکي پاتې شوی. د نوموړی وایي چې انډیمولز به وکولی شي چې د افغانستان د ملي لوبډلې او ای لوبډلې د لپاره خ سلیکشن وکي، خ غوراوي وکي، ځکه د په وینا باندې چې د لوبډلو لوبغاړو سره نږدې پاتې شوی دی او ټول لوبغاړي ورته په تمامه معنا باندې معلوم دي. او همدا شان خغلی فضلی وویل چې انډیمولز افغان نه دی، بهرنی دی، نو لږ تر لږه دلته نه چا سره خپلوي لري او نه خپلوي پاللی شي. همدا شان د کرکټ بورډ نوي غړي څلور نفره، تیر مخکې یو حکمت خلیل کرزی او اکلیل حکیمی او سید نادر نادری او احمد شاه سنگین، د په ځای باندې د ولسمشر د فرمان لمخه چې فضلی الته په دغه کانفرنس کې اعلان ک نور ګلالی صافی د افغانستان د مشرانو جرګې وغړي، همدارز ضیاءالحق امرخیل په ولسی چارو کې د ولسمشر سلاکار، او د احمد جواد پایکار د افغانستان د وخار جوړونې وزیر، او شکر الله عاطف مشل چې اوس په پاکستان کې افغان سفیر دی. دا نوی کسان د کرکټ بورډ نوی غړي او د غړي په توګه باندې ټاکل شوی دی. یو بل مسله ستنګزی صاحب چې یاد شو، هغه د د افغانستان د لوبډلې په پرفورمنس باندې چې
یو څه بل وبخې تاسو فکر کوم
روان دي دوی یو
اکرام د بورډ په اجرایي ریاست کې تغیرات فکر کوم راغلي، په دې اړه څه ویل شو؟
اسدالله خان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس په توګه باندې چې دوی وې سرپرست، اوس د خپل دند نه لری شوی دی، په ځای باندې به بل کس ټاکل کیږي، لا نه دی ټاکل شوی. عزیز الله فضلی وویل چې دغه بس په اعلاني کې د دې لپاره به سیوانی ورکول کیږي او لاغه نوروز ته به نوې کس.
اوس نو مهمه مسلې تراشه د ورلد کپ په اړه باندې دوی څه وایي؟
او د ورلد کپ پاړه باندې هغه اوازی چې په لوبډله کې د نننه ډلبازي جوړی شوې دي مشکلات موجود دي ځله فضلی د پکلاکه باندې رات کې ویل چې د اوازی فیسبوکي اوازی دي لوبډله متحده ده لوبډله به خپل لوبو ته دوام ورکي په خښ شکل باندې به ورکي او دوی هله لري چې راتونکو لوبي په خښ شکل باندې وشي خو دولت زدران چې کومي خبره وکړي په خاني چیپ سلیکټر هغه ویل چې
دولت احمدزی
لوبډله چې اوس په ورلد کپ کې لوبيږي افغان لوب دولت احمدزی البته چې په ورلد کپ کې چې کومه لوبډله لوبيږي دوه ویل چې د دې لوبډلې نام دغه مرتمه په کار د ځکه کنډیشن بدل دي په بیټینګ کې ستونزې شته او هغه سي تیاری چې د ورلد کپ لپاره باید نیول شوی وای او هغه سي تیاری چې نور لوبډلو د ورلد کپ لپاره نیولې دي افغانانو نه دي نیولې نو مولي ویل چې